جرى التوسل الى الشرطه في عشره اعوام وانسحبت واشنطن هذا العام حين دخل طرفان في مفاوضات غير مباشره مع تعرض ايران للمعسكر وفي معتبر عرفت ان العوده الى الياس هناك تهدد كل الازمه ابتداء من الانرجيا النوويه ما زالت قائمه وبالتالي ان الحل لا يمكن ان يكون عسكريا بل دبلوماسيا. ولا قطاع غزه حيث قالت مصادر في مستشفيات غزه ان 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران بالشرع خلال منتصف اليوم عن 18 من طالب المساعدات وسط القطاع. استشهدت مجموعه اطفال وسته في قصف اسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط القطاع. استشهدت ثلاثه من عائله واحده في غاره اسرائيليه على قمه مقيمين نازحين للتنعيم جنوبي القطاع. كما جرى جسامين ثلاثة شهداء ضربنا ملعب فلسطين غربي مدينة غزة وظل استمرار عمليات البحث جراء القصف الإسرائيلي. المزيد عن حركة الإبادة الجماعية التي واصل الجيش في الاحتلال حما على أهل غزة محاصرين مستوردين سمع إلى التقرير الشهير.
مع مواصلة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة استشهد عدد من الفلسطينيين من قبيلة واحدة وأصيب آخرين في استهداف طيران الاحتلال قيمة تؤمن نازحين في منطقة الواسع بخان مياسر بينما شن غارات مكثفة تزامنا مع قصف مفاعيل في مدينة خان يونس ووسط القطاع وقصف منزلا في دير البلح ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى كما أصيب آخرين في قصف على نازحين من المسارات ووصل نظام الاحتلال غاراته لتصل إلى مدينة غزة وتستهدف منزلا سكنيا في حي الصبرة ما أسفر عن سقوط شهداء كما استهدف منازل المواطنين في حيي الزيتون والنصر ومخيم الشاطئ. وفي ظل توسيع جيش الاحتلال لهجومه على مدينة غزة علمت الأمر وحصار نحو نصف مليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 700 كيلومترات مربعة لتؤكد انهيار منظمة عمل الإنسانية في المدينة محذرة من إفراد الوقود خلال 48 ساعة كما أشارت الانتقال المجاعة في معنى إلى وسط جنوب القطاع تشديدا على ضرورة روح إطلاق النار فورا والسماح بإدخال المساعدات بدولة أكدت هيئة الإسعاف والموارد بمدينة غزة وشمال القطاع أن قوات الاحتلال تمنع فرق الإنقاذ من الاضطراب وتطلق النار والقذائف على من يحاول التدخل ما يؤدي إلى استشهاد المصابين في أماكنهم. الهجمات الإسرائيلية على غزة وسط أداء يونس وخاصة عملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة وميز التي معروف بأنها تثير الذعر في نفسه.
بعد 23 شهرا من القتال تجاوز الوضع الإنساني في غزة حد الانهيار. أدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك السماح للمساعدات الإنسانية للوصول السريع ودون عوائق إلى غزة وفي جميع أنحاء.
فيما أكد المسؤول الأمني أن الوضع في القطاع غير مقبول وشدد على أن الهجمات الإسرائيلية تجلب مستويات غير مسبوقة من الموت والدمار للفلسطينيين معربا عن صدمتهم من مستوى المعاناة التي بلغت حدا لا يحتمل رافضا التهجير القسري أو التدخير العرقي في غزة.
أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة استشهاد طفل في مدينة غزة بمدينة الطبية ونص العلاج على وزارة الصحة في حصيلة جديدة استشهاد 453 فلسطينيين من بين عدوهم متضفلا نتيجة المجاعة وسوء الحياة في غزة. منظمة الأمم المتحدة للإسرائيليين السكرتيرة حضرت أن واحدا من
ya magharibi wanataka Iran iwe kikwazo na kushambuliwa na jeshi la magharibi ili wao wapate kurudisha amani uhuru wao. Katika awamu hii ya tatu ya propaganda, Iran wanatambulishwa kuonyeshwa kuwa ni maadui ambao wanapigania kurejesha dola la ufungwa la zamani wanalozimiliki. Kwa hatua ya uhuru wao sasa ni hatari na tishio kwa
waswahili.
Katika awamu hii ya tatu, Iran inafananishwa na Ujerumani ya manazi.
أصيب ثلاثة صهاينة بعملية درس وإطلاق نار قرب حيز الأنفاق بين الشرق وفي بحث الفرقة الغربية ونشهد منفذ العملية برصاص الجمهور الإسلامي. وقد تزايدت العمليات الفدائية ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. إذ أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده من لواء المظليين إثر إصابته عملية دهس عند مشترك الجيش شمالي الضفة الغربية. من ناحية أخرى قالت حماس مع عمليات الدهس تؤكد رسالة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تصمت أبدا على جرائم الاحتلال. قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية مدعومة بأدلة إضافية على ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب ضد الصحفيين في غزة. نهاية النشرة. تذكير بالعمل بزشكيان يؤكد أن التسليم ليس في قاموس الإيرانيين وهم سيصمدون حتى النهاية. لجان المقاومة الفلسطينية تقول إن خطة ترامب تحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية. وإصابة ثلاثة صهاينة بعملية دهس
في
منطقة الغربية والشعب
ليوني
جمالي جاري صابع
ومزيد من الأخبار سوى ناتري ناني مزي مهر مواقع ناني هجرية شمسية إنه سلفيانا ناتري جيلا وسيكو كما يليه وكو مجيب وكاليدا هجرية شمسية يعني جاري ناني مزي مهر معروف حبانشين إيران كما سيكو يكون وينزي مولانا جلال الدين محمد بن بهاء الدين معروف بجنة مولانا جلال الدين يلزليه مواقع مياني 604 هجرية كتك أمدي وبالي وليكوا موجة كاتن مولبي يلكوا ويجو مشاهدين نمالي نويسو نكفا جكتا يونغوني مواثار كوبا زا مولانا أو جلال الدين بالك لكتابه شعيري جاه
مسنجين إتاي تاك মনে মনে ভীষণ ভেতরে একেবারে দূর করে এই প্রবাস গল্পটি আমাদের চিন্তাকে নাড়া দেবে বলে
আশা Botswana,
فإنه يجتنب أحاديث أهل الدنيا. هنا جلسات تقام كسهرة أو بما يصطلح عليه الصبحية. يبدأ الناس بالحديث عن بعضهم يغتابون.
دفتر إيماني كتبت أساني دفتر إيماني
فالحقيقي من لا يشغل سامي في هذا الزمن فإن أنه يبدأ يفرح فإن يشغل سامي بشارك نافع ويشتعل الاستماع
Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, haya ni matangazo ya Jumanne usiku ya Radio Tehran. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi wote huku. Kama nilivyokuahidi, nisome hapa maoni mawili matatu. Naanza na ujumbe wa Yahya Shebe wa huko Mombasa, Kenya. Anasema nilisikia habari za kutatanisha na kejeli, eti dola za Israel limeomba msamaha kwa kuingilia na kushambulia nchi ya Qatar. Huu si unafiki wa kimataifa. Kwanza Israel iombe msamaha kwa Palestina kwa watu Gaza. Baada ya kuomba msamaha, Israel wagharamike kuitengeneza tena Gaza na kuwalipa fidia watu wote waliouawa. La sivyo, basi huo ni unafiki. Anasema huo ni unafiki. Haya, Shebe huyo akiwa Mombasa, Kenya. Asante sana pia Abu Murtaza akiwa nchini Tanzania, anatushukuru kwa kutuma habari. Asante sana pia Idris bin Ali anafuatilia matangazo haya akiwa Tanga, Tanzania. Anasema asante sana Radio Tehran kwa kujuza yaliyojiri duniani kote. Hakika Radio Tehran una mshindani na mpinzani. Asante sana ndio hapo. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Jafa Uleli akiwa Singida, Tanzania. Andika assalamu alaikum, mjibu alaikum assalamu warahmatullah. Anasema nipo hadhir Radio Tehran. Asante sana kwa kuwa ange kabisa ukifuatilia matangazo haya mubashara ukiwa hapo Singida. Asante sana Jafa
Uledi Fusul Muttaqina
Kashindi Maulid
Kama hiya Nufusul Muttaqina
Yupo Kigoma Na yupo Kigoma Tanzania Nasema hakuna vikwazo vya Umoja wa Mataifa hapo ni Marekani Na makanja kanja wake Wanaona aibu tu Wanaua Israel mchana kutwa Bila uoga Hawana vikwazo vya chumvi wala sukari Maskini Mdhalimu Hawana jipya mbele ya ustaarabu Wa Mshindi Maulid huyo Akiwa Kigoma Naam, ujumbe mwingine ni kutoka kwake Rashid Hassan na tumu jibe huu kutoka Tanzania lakini baada ya salamu nitambulisha hapa nasema ni mimi Maalim Rashid kutoka Singida naomba niwe natumiwa habari zinapo chifuka kinaka asanteni sana asanteni mrefu mtakungu habari zetu kama Muhammad Chengula akiwa huko huko Tanzania nasema baada ya salamu asante kutuhabarisha habari Sayyid Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya Iran, amesema kuwa makubaliano kuhusu taratibu kwa jina la Snapback hayakufikiwa mjini New York kutokana na matakwa ya kufanikia ya Marekani ikiunga mkono na nchi za
Ulaya.
Ofisi za idara ya udhibiti wa mafuta na kampuni ya taifa mafuta Nigeria zimefungwa kutokana na mgomo wa kitaifa ulioanzishwa na jumuiya ya wafanyakazi wa sekta ya mafuta baada ya kiwanda cha kusafisha bidhaa hiyo cha Dangote kufuta kazi zaidi ya wafanyakazi. Na Russia imesema kuwa jeshi lake linachunguza iwapo Marekani itakabidhi Ukraine makombora ya meli ya Tomahawk au la kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi yake, hatua ambayo maafisa wa Moscow wanasema inaweza kusababisha mzozo mkubwa. Muhtasari huu, mpenzi msikilizaji, ndio unaotufungia matangazo haya Jumanne usiku. Imekuwa shani kubwa na fahari kuandamana nawe tangia awali hadi tamati matangazo, na vile vile tunakushukuru mpenzi msikilizaji kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, jina langu ni Hussein Hassan, nakutakia usiku mtulivu. Asante na kwa heri.
سيزول البلاء ولكن يزول وسيزول
كان زيرا جيش مفهوم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدوں کو السلام علیکم دا تہران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریہ
لا تعلم أن في قلوبك حتى انراجشت هاشوي ارنل فيرتوال اشقار مود غورسلو وروشاكي
تاوال كان لذلك الموقف وقعه في نفوس اهل القتيل فصاحب القتيل بالناس قائلا ايها الناس
او مهربان خداي قدامه
فانه من
جوع ادم ترى يوم قتل هذا الرجل او ياي صباح الوقت
ساعتين اغنى اغنى اغنى شكز الى
او كان امات او صدى علي ورسلتك
دوستانو په مازیګرنه یو ساعت خبرونه کې زموږ ماجه دوران یو زمونږ ملګری تاسو ته وړاندې کوم اندنه یو ورځ یې شنبه د 14/7 ریلیز کال د نیسان یو تلې د چمشتي چې د 14/7 هجري قمري کال د ربیع ثانی له ومه او د 2025 میلادي کال د سپتمبر د 10 هجري کې سره سم دوستانو د خبرونه په دوام کې به د ایران او خبرونه در ورو ورپسې سیاسي تبصرې د چې باندې ده د شام د بشر د ترها د غزي په جګړه کې ما چې د سایه مستي د شام د ورپسې به د افغانستان او پاکستان د تیرې نه په مهمو حالاتو کې څه څه نه یو څه پروګرام وره بیا به هم ځلان د یو در چوران د شو پرونی کوو چې یو شی بو کې تل پاتې خوشبوین مې وینا په دې هله چې د خبرونې تر پایه سره ووسی یادونه کوو چې parstoday.org/ps زموږ ویب سټ ډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده نو راځي له یوه شپې ته تهران ریڈیو قدر منو اور ادن کو ایران کے دمازی گھر سلور بجے شوین شہد دن حال خبر سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز راتلونکو احتمالي خطر ته د پورا تیاری خبر ورکړی دی تر بلې خبرتیا به په افغانستان کې انټرنیټ هم دغه شان بند دی بلوچستان په مرکز پټه کې 14 کسانو ته مرجوبله اړولې او قطر حماس ته د صلح په اړه شل ماده ایز وړاندې وسوند خبرونو تفصیل د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په 12 جنگ کې د ایران د دښمنانو د کارکردګۍ ډول ته په پام سره د ایران د سمندري پوز او د سپاهي پاسداران د ځواکونو د توان د زیاتېدو خبر ورکړ. جنرال عبدالرحیم موسوی نن په هرمزګان ولایت کې د سمندري پوز او سپاه د ځواکونو د دفاعي توان د کتنې په بهیر کې وویل په تېره لنډه موده کې په سمندري ځواکونو کې زموږ د ملګرو توان ښه پوره زیات شوی دی او هغه څه ته په پام سره چې په 12 جنگ کې پرې د ایران خبیث دښمن تمرکز درلود ځانونه یې له دغه ډول دښمنۍ سره مقابلې ته تیار کړي دي. هغه یادونه وکړه له 12 تپلي جنگ وروسته د سپاه په سمندري ځواک کې ډېر ستر کارونه شوي دي او دا څه چې مو نن ولیدل د راتلونکي احتمالي نښتې لپاره پوره او ستر چمتووالی دی. ایران خارجه وزیر وای د 2021 پریکړه لیک محدودیتونه باید په ټاکلې نیټه ختم شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکچی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په کتنه کې ټینګار وکړ وزارت وسو یو د شم پریکړه لیک او د ایران د اټمی موضوع په حق لا پکې اټکل شوی ټول محدودیتونه باید په ټاکلې نیټه یعنی د اکتوبر په 13 ختم شي. اغلی راکچی له انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې د ایران خلاف د امنیت شورا د ختمو شوو پریکړه لیکونو د راستنولو په لړ کې د اټمی موافقې د اختلاف له حل لارې په ناوړه استفادې کې د درېو اروپایي هیوادونو او امریکې اقدام ناموجه او غیر قانونی وباله چې ډیپلوماسي ته به مخینه تاوان رسوله. واشنگتن پوسټ په کابل کې د یو مشت ډیپلوماټ لکول ویلي چې د انټرنیټ پرې کې دلبا تر بلې خبرتیا پورې دوام وکړي. په کابل کې یو ډیپلوماټیک چارواکي واشنگتن پوسټ ته وویل چې انټرنیټ د دوشنبه ورځې د ماښام په 5 بجو ناڅاپه او پرته له رسمي خبرتیا څخه بند شو. خو په افغانستان کې پرون ماسپښین په ټول هیواد کې د انټرنیټ له بندېدو وروسته افغان رسنیو دا کار د هیواد د شبکې د څارنې او پایداري لپاره د لنډمهاله اقدام په توګه یاد کړی دی. دغه چارواکي چې د سپوږمکۍ له لارې یې انټرنیټ ته لاسرسی درلود وویل چې طالبانو له هغه وخت راهیسې اعلان کړی چې د انټرنیټ بندېدل به تر بلې خبرتیا پورې دوام وکړي. یو پاکستانی چارواکي هم د څرګندولو په شرط وویل چې د پاکستان حکومت هم په دې انګیړنه عمل کوي چې طالبانو د انټرنیټ د بندولو امر کړی دی. د طالبانو ویاندویانو له پرون مازدیګر راهیسې په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو له امله مسافر د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. افغانستان کې د انټرنیټ د غوښېدو او د الوتنو د ګډوډۍ له امله 8 الوتنې ټاکل شوی و د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي یا د دغه هوایي ډګر څخه الوت وکړي لغوه شوی دی. د فارس خبري اجانس په لیکنه هغه افغان مسافر چې ورته افغانستان ته سفر وکړي د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو او د الوتنو د خدماتو د ځنډیدو له امله ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. طالبانو له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د افغانستان انټرنیټ په بشپړه توګه د انټرنیټ د بندېدو له امله په ټول هیواد کې نور هم ګڼ مشکلات او ستونزې پېښې شوې دي. اخوا یونیسف په زلزله ځپلو سیمو کې د 500,000 افغانانو د ناورین سره مخامخېدو خبر ورکړی دی. د اګست د 1 له بخښنه غواړم د اګست د 1 له زلزلې یوه میاشت وروسته چې د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه وځپل تر اوسه تر 10,000 زره ډېرې کورنۍ یعنی شاوخوا 15,000,000 کسان لا هم د دې ناورین له ویجاړوونکو اغېزو سره لاس او ګرېوان دي. د یونیسف د احصایو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,992 تنه وژل شوي چې 250 ښځې او جنکې دي. همداراز له 6,500 نه ډېر کسان ټپیان شوي چې په دې کې هم له نیمایي ډېر ښځې او نجونې دي. دې زلزلې تر 7,500 ډېر کورونه وران کړي دي یا زیانمن کړي دي او لږ تر لږه 2,600 کورنۍ اړکړي چې په خیمو او په سختو موسمي حالاتو کې ژوند وکړي. ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو حاصلاتو د ژغورنې او د څارویو د ساتنې لپاره خپلو کلو ته بېرته ستنې شوي دي. په بنسټیزو خدمتونو کې وضعیت اندېښمنوونکی بلل شوی دی. عزیزانو خبرونه د تهران راډیو اوري. د پاکستان په قربتوب د طالبانو د یو شمېر مخالفینو کونډه نن هم دوام لري. ځینو افغان سیاستوالانو د پاکستان په قربتوب د پخواني حکومت چارواکو د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوه غونډه کې په هغو مسلو بحث وکړ چې پاکستان او افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دي. دا غونډه نن هم د ځینو پاکستانیانو په ګډون دوام لري. دغه ناسته د جنوبي اسیا ستراتیجیک ټیکاو انسټیټیوټ پر قربتوب او د افغانستان لپاره خزه په همکارۍ لومبنه سیمه ایزه غونډه ده. د پخوانی حکومت غړي، پخوانی او جهادي مشرانو ته نږدې کسان، خزه او مدني ټولنې شخصیتونه د دې ناستې له مهمو څخه دي. د بلوچستان په مرکز کې 14 کسانو ته مرګ چوبلاړه ولیدا. د بلوچستان صوبې مرکز کوټه کې زرغون سړک باندې د 14 له عمله 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې د زرغون روډ په خواوشا کې د 14 نوعیت معلومولو لپاره څېړنې پیل شوي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغه 14 څه ډول رامنځته شوې ده. د سرچینو په وینا د زرغون روډ په خواوشا کې د 14 وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. روغتیایي مسؤلینو ویلي چې د پیښې له ځایه 3 مړي او 15 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو چې دوه زخمیانو هم هلته سا ورکړه. سمود نړیواله قافله د غزې په لور روانه ده. خبري سرچینو د غزې په لور د سمود نړیوال کاروان د پرمختګ او ورنږدې کېدو خبر ورکړی دی. المسیرا چینل وویل د سمود نړیوالې قافلې دوه کښتۍ د غزې له سواحلو 270 کیلومتره فاصلې ته رسېدلې دي. د غزې د محاصرې د ماتولو لپاره د سمود نړیوال کاروان مدیریت ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې دغه کښتۍ حق لري چې په آزاده توګه تیرې شي او په غزې ترانګه کې خپلو انساني مقاصدو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې قطر حماس ته د صلح په اړه شل ماده ایز وړاندیز کړی دی. د قطر وزیر اعظم او د مصر استخباراتي مشر فلسطیني مقاومتي سازمان حماس د شل ماده لرونکي صلح وړاندیز ورکړی دی. حماس په خپل بیان کې ویلي چې د پلان د بشپړې ارزونې وروسته به خپل غبرګون وښایي. له بلې خوا د جهاد اسلامي مشر د امریکا پلان د سیمې د تباهۍ نسخه بللې ده، خو اسرائیلو د غزې په اړه د امریکې د صلح د پلان ملاتړ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د صلح پلان په اړه خبرو کې ویلي چې په دې پلان کې له غزې څخه د اسرائیلو پوځ مرحله وار وتل هم شامل دي. د امریکې ولسمشر ویلي دي چې د صلح تړون لپاره د عرب او مسلمانو هیوادونو د مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی دی. ملګري ملتونه وایي صهیونیست میش خارګوټي قانوني رواواله نه لري. ملګرو ملتونو د ځانګړې همغږي کوونکې مرستیال ویلي چې د صهیونیستانو میشت ځایونه قانوني مشروعیت نه لري. ملګرو ملتونو د ځانګړې همغږي کوونکې مرستیال رمیز الکباروف بیګام خام د لویدیځې آسیا د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې چې پکې د فلسطین مسله هم شامله وه، په غزې باندې د صهیونیستي رژیم بریدونه وغندل او ویل چې په سیمه کې اوسنی وضعیت له اخلاقي، سیاسي او قانوني پلوه د منلو وړ نه دی. مصري سفارتکارانو په غزه کې د ټرمپ پلان نه اجرا وړ وباله. د مصر دوه پخوانیو ډیپلوماټانو د غزې لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحه د تسلیمېدو په وړاندې د صلح او د نه اجرا کېدو وړ پلان بللې دی. ملګرو ملتونو کې د مصر پخوانی استازي معتز خلیل په یو لړ څرګندونو کې د غزې لپاره د ټرمپ نوښت د فلسطین د ولس او مقاومت د تسلیمولو لپاره یو پلان وبلو. ویل د ټرمپ د پلان د اجرا امکان نشته او په کې په اوربند باندې د پابندۍ په حق له هیڅ ژمنه هم نه ده شوې. د مصر پخوانی مرستیال خارجه وزیر فوزي الاشماوي هم په یو لړ څرګندونو کې وویل چې لنډه دا چې کوم څه چې ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو غواړي د تسلیمې جو په بدل کې صلح ده. او یو مشهور روسی کارپوه د دریو روپۍ هیوادونو اقداماتو ته په اشارې سره چې د اټومي موافقې خلاف ورزي کړې تر څو په ایران باندې پخوانی بندیزونه بیرته راولي وویل امریکې او د هغې متحدینو تل د خپلو ګټو لپاره د ملګرو ملتو امنیت شورا څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت څخه سیاسی تبصرہ. اگر من اوریدم کو زمون سیاسی تفسیر اندر ٹرمپ د شل نکات کی طرح په حق لدا چې د غزه په جګړه کې لمات د صحیح نستی رژیم د شغورلو یو حساب بلل کیږي په امتو کې په سیمه کې د مقاومت تر ډلې د غزه لپاره د امریکای د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د غزه په جګړه کې د صحیح نستی رژیم لمات د شغورلو لپاره د یوې طرح په توګه غني فلسطین اسلامي جهاد غورزنګ او د یمن انصار الله غورزنګ د غزه لپاره د امریکای د ولسمشر پلان د غزه په جګړه کې د صحیح نسکي رژیم د ماتې څخه د ژغورلو یو کوشش بلل دی. د فلسطین اسلامي جهاد غورزنګ عمومي منشي زیاد انخاله وویل چې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د مطبوعاتي کانفرنس بیان د نیواک د دوام لپاره لارښوونه ده. د فلسطین اسلامي جهاد عمومي منشي زیاته کړه د اسرائیلو رژیم هڅه کوي چې د امریکې له لارې هغه څه ترلاسه کړي چې په جګړه کې نه دي ترلاسه کړی شوي او له همدې امله موږ د دې امریکایي صهیونیستي پلان اعلان د سیمې د انفجار لپاره لارښود کړو. د یمن د انصار الله غورزنګ جګړې غړي محمد الفراح هم بخښنه غواړم محمد الفراح هم په غزه کې د ټرمپ د اوربند نوې پلان غیر عادلانه او غیر عملي ګڼلی او ټینګار یې کړی چې د دې پلان هدف د حماس یوازې کول او د نیواګر رژیم په وړاندې د نړیوالو خلکو غوسه کنټرولول دي او دا چې د پلي کولو هیڅ میکانیزم هم نه لري. د ډیرو شنانو او د فلسطیني مقاومت ډلو له نظره د غزې لپاره د ټرمپ د شل نکاتي پلان د غزې په جګړه کې د صهیونیستي رژیم د پوځي او سیاسي ماتې څخه د ژغورلو هڅې په توګه لیدل کیږي. صهیونیستي رژیم د غزې په جګړه کې د خپلو پوځي اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، لکه د مقاومت زیربناو په بشپړه توګه ویجاړول، د صهیونیستي بندیانو خوشي کول یا د غزې خواوشا صهیونیست میشتو ښارګوټو ته د امنیت بیرته راوستل. د ټرمپ پلان چې د حماس بیس وسلې کول او د غزې اداره نړیوالو ادارو ته سپارل دي، په حقیقت کې له سیاسي لارې د ورته اهدافو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. دا پلان د فلسطینی مقاومت ډلو د بشپړ بې وسلې کولو او د غزې له ادارې څخه د هغوی د لرې کولو غوښتنه کوي چې دا ښایي صهیونیستي رژیم او امریکا د جګړې په ډګر کې د اصلي لوبغاړو د له منځه وړلو هڅه کوي، پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې په دې کار کې بریالي شي. په دغه پلان کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر به د غزې د لنډمهاله مدیر په توګه شتون ولري او د غزې د نړیوال لیږد او انتقال اداره یا جی آی ټی اے په نوم ادارې څارنه به وکړي. د جی آی ټی اے په نوم د یوې ادارې د جوړولو وړاندیز چې د ټونی بلیر لخوا اداره کیږي د صهیونیستي رژیم او امریکې سره د نږدې اړیکو تاریخ لري. د لویدي سره تر ټولو نړیوالو جوړښتونو له لارې د غزې د کنټرول هڅه په ګوته کوي. دا عمل د فلسطیني خلکو او مقاومت د ادارې د تیر واصلو یوه لار ده. د غزې د اوسیدونکو د لیږدولو وړاندیز د مقاومت ډلو لخوا د قومي پاکولو او جبري اخراج په توګه هم تعبیر شوی دی. دا پلان د غزې له نیواکي سیمو څخه د صهیونیستي پوځ د وتلو لپاره د ځانګړي مهالویش نه لري. دې کار د مقاومت ډلو ته دا یوازې د صهیونیستي رژیم باندې د نړیوال فشار کمولو لپاره د سیاسي حل په توګه لیدلی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه له پامه وښي وړګرځېدلې وي، تاسو د خپرونې په دوام کې افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام به واورئ. ورپسې به ځلانده یون او بیا به مو تر پاتې خوشبوینو وینا سره دا خپرونه هم پای ته ورسېږي.
زورلوکلارا ده کورکلارا رامان عزیز وطن ده یکداشتاک چون چبا ده فیداشا بگن همسایمیز ده بول بیر
افغانستان و پاکستان
پتیرا اونه که
پاکستان آلمان ده
Dinleyicimiz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast...
Doğrusatma mağrıdın ku, dağparvan ifadeşi bu ki zafatimi, sana dağpar muhtaram amkan.
Abdülmacid Durani.
Estağfur Durana huzurda hazır aşağıyım ki, Afganistan ve Pakistan parkeyle olmayı ki, ne program çıxa, yavu taza barxa tasuta uganı ku. Bile de çıtak paya, sana da mağrıya.
قدر من اوریدون کو در افغانستان در سرپرست حکومت در گنو جکور و چارواکو در امریکی در اولاس مشر در خمو انتخاب پاکنونی چه ویلی و در بگرام هوایی اردبا در تالیبان و سخب دیر تونیسی بگرار و کچه در افغانستان حتی یواب بیشت خواه با هم امریکی در تونیسی در تالیبان و حکومت پا یواب خواهپانکی چه پا اکس کولونیز شبکی خبرشوی ویلی امریکا باید تخبر تیرو ناکام تجربو پرزه منطقی حلدار پا دقا اعلامیه که زیاده شویده اسلامی امارت در اسلامی اصولو متوازن بحرن پالیسه اقتصاد مشوره تگلاری و متقابل و گٹ و برمسط لطول و حیوادون سرا مصبت اڑی چوچوری امدارنگا پا دی اعلامیه که راغلی چه امریکا در دوهی پترون که جمن کرده و چه در افغانستان در سمکنه بشپرد جا او سیاسی خپلواکی در ساتن لب باربا لزور سخه کار ناخلی او پا کورنه و چارو که با لاس وحنه نکش لهم دی عمله لواشنگتن او خطل شوی چه دی تلون تجمن پرش دی اله دا افغانستان دا بحرنه و چارو سرپرست وزیر امیر خان مشتکی بوید حتی دا افغانستان یو میتر خور با هم چون امریکا تا ورنکش هم دارنگ دا طالبان و دنوی دستیز فسیح الدین فکرات هم دا بگرام هوایی اردی پارا دا خبر و ترو پا اروندو رپورتونو تا برگون کتلی او ویلی دی دا افغانستان دا یو لبیشت خور پارا ما آسانتی ممکن اکرانی سرگندوانی پا دا سیحال که مطرح کیگی چه دا امریکی و رسم شر دونالد ترامپ ویلی چه افغانستان دا بگرام هوایی اردا دا حاغ جوڑون کو یعنی امریکی تا بیر تا نکرینو بدی پیخی دا طالبانو مرستیال ویان حمدالله فترس ویل چه کابل دا حاغو مصبت و دریزونو حرکلی کبی چه دا یوشمن حیواتنو لخوان مغرم ملدنو عمومی اسمبلی پا کی ایا مناسب کی اتا افغانستان پارچ او دای وان الحمدللہ فطر زیات کړه افغانستان صوبا تو فرمایا د چول سیمه په دغه طالبانو مرستې بیان هم دا شاکو ان قابل د سیمه او نړۍ له وادو سره د اړیکو کې اوړ بیا باندې دونه په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا او عربو هیوادونو کڼو چارواکو په دې راسته کې د افغانستان د نړیوالو
الو زمینی و تاکشما ارتانده فکرلنی یادیو دلرده اینانشتانه جسو جا باشوالیا فرمشده حقیقت و عدالت حقیقت
د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه وویل کابل غواړي د اسلام آباد سره اختلافات درغنده خبرو اترو له لارې حل کړي نوموړي خبرداری ورکړ چې تورونه او د زور کارول د افغانستان او پاکستان په ګټه نه دي مجاهد د پاکستان د عالمانو او دیني حلقو وغوښتل چې د خپل ټولنیز نفوذ په کارولو سره د سیمې د ارامۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي د طالبانو ویان د پاکستان ولسته په خطاب کې ټینګار وکړ چې افغانان په پاکستان کې په ناامنۍ پسې نه دي او د دې هیواد له ولس سره دښمني د اسلامي امارت په اجنډا کې نشته دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې پاکستاني چارواکو ځینې د افغانستان خاوره د خپل امنیت لپاره واش بلدی هغه ادعا چې تل د افغان طالبانو لخوا رد شوی ده د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې په خپله وینا کې د غزې په وړاندې د اسرایلي رژیم بریدونه وغندل او وویل د بېرحمانه سرغوژنې پر ښځو او ماشومانو بې سارې وحشت تپلی دی شهباز شریف د فلسطین کشمیر له اسلام ویرغونې ترهګرۍ د افغانستان وضعیت اقلیمي بدلونونه او څو اړخیز مرکز همکاری پگارون د سیمی او نړۍ پر مهمو مسایلو د خپل هیواد دریزونه بیان کړل. د پاکستان لومړی وزیر د پیلګام پیشې او له هند سره د خپلو ورځنۍ جنګ جګړې په اړه وویل، هند هڅه وکړه له دې بشري حمې سیاسي ګټه پورته کړي او د پاکستان له لورې د نړیوالو خپلواکو څیړنو وړاندیز له راته وروسته د پاکستان پر ښارونو بریدونه وکړي. شهباز شریف زیاته کړه، پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس د مشهور دفاع په چوکاټ کې غبرګون وښود. د پاکستان لومړي وزیر له هند سره په وروستۍ جنګ جګړه کې د چین او ایران د ډیپلوماتیکو ملاتړو مننه وکړه او ویې ویل د نړیوالې ټولنې منځګړیتوب او ملاتړ د لویې جګړې مخه ونیوله. د پاکستان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د پنجاب ایالت په پراخو امنیتي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 کسان چې په ترهګریزو فعالیتونو د عملیات د ترهګرو پر ضد د ادارې سی ټی ډي لخوا د شاوخوا 940 معلوماتي عملیاتو په چوکاټ کې ترسره شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو د القاعدې غړي او د کورنیو منعشویو ډلو لسکونه غړي شامل. د خبري سرچینو په وینا په دې عملیاتو کې لسکونه کیلوګرامه چاودونکي، سلګونه چاودونکي وسایل او د افراطي ډلو چاپي مواد او د پاکستاني رسنیو په حواله ډیری نیول شوي کسان د موسمي حکومتي ودانیو پر ضد د بریدونو پلان جوړولو په حال کې دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو ټینګار کړی چې اصلي موخه د ترهګریزو بریدونو مخنیوی او په هغه هېواد کې د کورني امنیت پیاوړتیا ده چې د تېر کال په پلان لوړ هم د شمېر بریدونو د زیانې کولان شامل دا اکتیف طرف دی. Cumhuriyet İslamik Gazetesi yayın hayatına başladığında gazetenin yazar ve muhabirleri
ګرانو اوریدونکو، تیره اونۍ پاکستانی رسنیو وویل چې د دې هېواد پوځ په هوایي بریډ کې د خیبر پښتونخوا سوبې په روحانیه سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه په نښه شوي او ویجاړ شوي. په دې بریدونو کې له شلو زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا برید د وسله والو د پټځایونو لپاره ترسره شوی، خو امنیتي وګړو ته پکې زیان رسېدلی. په وروستیو اونیو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسله والو کسانو ته ستونزې زیات شوي دي. افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ادعا وکړه چې د وروستیو افغانستان د نوموړي ګورنر ټي ټي په ځانګړي پاکستان پاکستان بهرنی چارو وزیر محمد قاسم خان د ملګرو ملتونو د مهمو بنسټ د افغانستان د سولې او ثبات د اسلام آباد په ملګرتیا باندې شاو او دای د صداقت متقابل نام او سیاسي ارادې سره مشهور اسکار د افغانستان د ترهګرو د دغوخونو په اړه خبر ورکړی او ویلي چې دا د نړیوالې شي د سیمې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د اسلامي هېوادونو د همکارۍ سازمان
د اړیکو او
د افغان طالبانو حکومت چې د سرحدي ترمنځ په وړاندې مشخص هچو د تسلیمتي وړ اقدامات
او د پاکستان په خوانی تاریخ وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی ویل د پاکستان د پوځ مشر آصف ملک چې بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه کوي باید نوی افغانستان ولاړ شي او له افغان طالبانو سره وویني. عمران خان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو سره او زیاته یې کړې چې هغه ول عملیات د تاریخ انصاف ګوند مشر وویل د قبایلي سیمو او سیمې د سولې لپاره اړینه ده چې د افغانستان حکومت او د دې سیمو خلک له افغان طالبانو او د افغانستان د ولس سره خبرې اترې سره وکړي. په اسلام آباد کې د سیمو لپاره د افغانستان سپیشل سفیر او د ګلانو سولې پخوانی مشر سید حسین کوما د یادو د سیمو سره شوبونه جوړ کړه چې د سیاسي او دیني شخصیت دښمنش پرم لاټر د پاکستان سره د ایران او اسرائیل د ژوند د ټوټو او د سیسو د ماتې لامل شوې ده. په دې کې د ګرګې چې یو والي په اسلامي نړۍ د دښمنانو په ځان پر شته د نړیوال استعمار په وړاندې د پاکستان او اسرائیل او د مراسم کې د استقبال په وړاندې د یو والي او د اسرائیل د ژوند پر وړاندې د مقاومت محور د بریا په توګه هم
افغانستان نو پرمې چې تاسو د
تاسو د او تاسو په ټول ایمان چې مڅل
چې حاجه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها مع
بزشكيان
يؤكد أن التسليم ليس في إقامة صدرانية وهم في الأصول حتى النهاية. لأن المقاومة الفلسطينية تقول أن خطة ترامب
او هغه د شخصي د خپل د مهاجرت او د داخلي توان
أكد الرئيس مسعود بوزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ إلى الضغوط الدولية مشددا على أن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى آخر نفس في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تسليم أفضل المنتخب الوطني للنصارى بعد فوزه ببطولة العالم في كرواتيا قال بوزشكيان أن الدول المتغطرسة ستمارس علنيا ضغوطها كي تتراجع عن السلم. إن الاستسلام ليس في قاموسنا، داعين إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعامل مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها إيران منذ المصارعة الحرة والرومانية معا ولم تحدث لبلد حتى الآن، أشار بوزشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع، وحتى أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية
نتيجة
شوشي الدولية الإنسانية الإيراني وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصناعية وزير الصنا